نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، اپلیکیشن مقابله با اعتیاد، شبکه جدید ارتباطی برای وضعیت اضطراری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان چینم. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا اولین شهری است که پلیس و نهادهای دیگر را از استفاده تکنولوژی شناسایی چهره منع کرد. اما تنها شهر سان فرانسیسکو نه، بلکه شمار زیادی از مردم مخالفتشان را در مقابل این تکنولوژی نشان دادند. در این زمان کسانی نیز هستند که از این تکنولوژی حمایت می‌کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
سان فرانسیسکو اولین شهر ایالات متحده است که اخیراً تکنولوژی شناخت چهره را که توسط پلیس و نهادهای دیگر استفاده می‌گردد منع قرار داد. حامیان این اقدام این تکنولوژی را تهدید برای آزادی مردم می‌خوانند.
این که مراجع قانونی و نهادهای دیگر حکومتی حرکات هر شهروندی را در سراسر شهر ردگیری می‌کنند، چه مفهومی را برای آزادی‌های مدنی و آزادی می‌دهد؟ بسیار نگران کننده است. این تکنولوژی 28 عضو کنگرس را تشخیص غلط کرد، واقعاً می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
چین این تکنولوژی را منحیث جزء از عملیات وسیع امنیت داخلی به کار برده است. حتی در بعض تشنابهای عامه به خاطر سوء استفاده کاغذ تشناب از این تکنولوژی کار گرفته شده است. اپل این تکنولوژی را برای باز کردن آیفون های جدید استفاده می کند. شرکای آمازون در دو اقدام جداگانه برای منع استفاده این تکنولوژی ناکام شد. قانونگذاران امریکا هنوز هم تأثیر این تکنولوژی بر حقوق مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
حداقل کنگرس باید ضرب‌العجل قانونی را بر سوی استفاده پلیس از تکنولوژی شناخت چهره، عدم نظارت و نارسایی‌های تکنیکی پرخطر و در انزوا قرار دادن جامعه وضع کند.
اما بعضی ها می‌گویند که این تکنولوژی با بشریت کمک کرده.
فکر میکنم یک زمان جالب و هیجانی برای بایومتریک است. تصاویر زیادی موجود است که نشان میدهد چگونه بایومتریک میتواند یک چیز خراب باشد.
در حالی که کمپانی ها، ادارات حکومتی و نهادهای دیگر طرق استفاده جدید این تکنولوژی را در میابند، شهرهای دیگر ایالات متحده نیز منع این تکنولوژی شناخت چهره را مد نظر گرفتند.
یو امریکایی شرکت له روب دی توب نه د خلاصون لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن د روب دو کسانو وضعیت ساری او د اعتیاد پریښودلو ته یې هڅوي. نور تفصیل پریښود.
په دې وروستیو کې د باستن په ښار کې له اعتیاد څخه د رغېدو یو اپلیکیشن د رسمي مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. دغه اپلیکیشن د ډینامی کیر هیلت په نامه یو شرکت لخوا جوړ شوی او د روږدو کسانو د درملنې د پروسې د نظارت لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
که چیرې معتادین د درملنې په پروسه کې د مخدره موادو د کارولو هڅه ونه کړي، موږ مکافات ورکوو او هغه پیسې چې د دوی کورنیو په احتیاطي بانکي حسابونو کې ذخیره کړي، د دوی ډیبټ کارت چې هغه هم ځیرک دی استو، ځیرک کارتونه دوی د خطرناک شیانو لپاره د پیسو له مصرفولو ساتي.
اپلیکیشن د بلوتوت نفس سنجونکي په ګډون له بیلابیلو وسیلو او د نارو له امتحان څخه کار اخلي. کارون کی په ټلیفونونو خپلې ویډیوګان اخلي چې د درملنې مربیانو ته ثابت کړي چې نقلی نه دکړي. دغه اپلیکیشن همدارنګ مخدراتو کوته د بیا ځلې ورګرځېدو د خطر پیشبینی کولای شي.
د مخدراتو کو استعمال ته بیرته رجوع کول کشفولای شي، ځکه موتاد کسان له ډاکټرانو سره خپل ټاکل شوی ماینو ته په وخت نه حاضرېږي. په همدې خاطر موږ په ټلیفون کې له جی پی اس څخه ګټه اخلو چې دوی وڅارو او یا هم کله له درسونو وختي وځي موږ یې پیدا کولای شو. د اعتیاد د لارښوونې یو ټیم لرو چې زموږ له مشتریانو سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
کاروونکي وایي دغه اپلیکیشن له اعتیاد سره د دوی په روانه مبارزه کې یوه مؤثره وسیله ده.
د نشې په خوشې کولو کې زما سره ډېره مرسته کړې او ډېر مې تشویقوي.
خواه شما باشنده شهر باشید و یا روستا، هوا در همه جا با مواد مختلف آلوده است که به چشم دیده نمی شود و می تواند شما را وادار به عطسه کند و یا باعث بیماری جدی شود. یکی از لابراتوارهای پوانتون ایالت کالیفرنیا با ساختن یک دستگاه کوچک تشخیص ذرات مضر می خواهد راه حل را برای این مشکل پیدا کند. در رابطه توجه کنیم به این
موجودیت حیوانات خانگی و نباتات در محیط زیبا به نظر می رسد، ولی اینها ذرات کوچک را در هوا رها می کنند که می تواند باعث مشکلات صحی شود. ایدوان اوزجان و تیم همکارش در یک از لابراتوارهای پوهنتون کالیفرنیای لس آنجلس در حال ساخت یک دستگاه کوچک به نام مایکروسکوپ محاسبه‌ای می باشد و می خواهند ذرات مضر را در خانه ها، مکاتب و حتی در داخل موتر تشخیص کنند.
این دستگاه می تواند آلودگی هوا، نوعیت ذرات و غلظت آن را تشخیص دهد.
آقای اوزجان می گوید که این دستگاه ذرات حساسیت برانگیز مانند گردی نباتات و مولد یا فنگس های چندین حجروی را با 90% دقت تشخیص کند. هوا داخل مجرای این دستگاه شده و ذرات موجود در آن روی یک ماده شفاف یک بار مصرف در داخل ذخیره می شود. سپس نور بر این ذرات می تابد و هولوگرام ها را تشکیل می دهد.
پس از این مرحله باید ماشین محاسبه وجود داشته باشد تا هولوگرام را بسازد و تصاویر را خلق کند که ما با دیدن آن از طریق مایکروسکوپ عادی آشنا هستیم. در واقع این دستگاه توسط تلفن همراه کنترل می شود. این گوشی اپلیکیشن مشخص با صفحه نمایش گرافیک دارد تا آنچه را ما از هوا گرفته ایم نشان دهد و نتیجه را برملا سازد.
آقای اوزجان میگوید که موجودیت کمره‌های 10 الی 15 مگاپیکسل در گوشی‌های همراه یکی از اجزایی میباشد که ساختن این دستگاه تشخیص ذرات مضر را ممکن ساخته است. کمره‌ها تصاویر خطوط کسری را که از ذرات به نظر می‌رسد ثبت می‌کند.
با تشکر از میلیاردها کاربر این گوشی‌های همراه که نیاز به این کمره‌ها دارند، این امر ما را کمک می‌کند تا این دستگاه را کوچک بسازیم، در حالی که در عملکرد خود با وسایل بسیار پیشرفته رقابت می‌کند.
آقای اوزجان و تیم کاری وی در تلاشند این دستگاه را بیش از این کوچک بسازند. او میگوید که قیمت آن باید پایین‌تر از $100 باشد و آرزو دارد در جریان چند سال آینده به بازار عرضه شود.
برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام ژیلا جان.
روز سلام خدمت شما، خدمت بیننده عزیز. با سرچشمه خبر و گزارش از نواری‌های تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را در این گزارش کرده هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، صنعت ربات‌سازی در چین شاهد رشد بی‌سابقه است. اخیراً شرکت ربات‌سازی سیاسون انواع ربات‌های جدید را برای زندگی روزمره معرفی کرد. در مسابقات المپیک امسال حدود 24 ربات با صفحات بزرگی LED تصاویر گروه‌های اسکیت‌باز را در جهان به نشر رسانیدند. برخی از ربات‌ها توسط شرکت چینایی در شهر شیانگینگ ساخته شده‌اند. سیاسی نوار روبات صنعتی است که در چین ساخته شده است. بار که روبات ها اولین بار در امریکا در دهه 1950 ساخته شده اند، اما اکنون چین با معرفی انواع روبات ها پیش قدم شده است. در گزارش جالب دیگر در مورد شرکت های مبتکر تکنولوژی در سنگال، اخیرا رقم شرکت های مبتکر تکنولوژی در کشور آفریقای سنگال در حال رشد است. ده ها مرکز تکنولوژی در این کشور توسط شرکت های مبتکر تکنولوژی ایجاد شده اند. قرار آمار بانک جهانی شبکه تجارتی تکنولوژی آفریقا رشد بیشتر نموده است و در مقایسه با سال 2016 امسال 50% رشد نموده. سنگال بعد از کشورهای آفریقای جنوبی، نایجریا، مصر و کنیا در ردیف بعدی قرار گرفته است. پاپس یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار سنگال است که افراد با خرید آنلاین می توانند مواد غذایی و اشیاء دیگر در کمترین وقت به دست بیاورند. شرکت مبتکر پاپس تلاش دارد که این اپلیکیشن را برای استفاده بهتر زندگی روزمره در سراسر آفریقا نیز معرفی کند. در گزارش دیگر در مورد امنیت سایبری یا اینترنتی، ما معرفی وسایل مختلف که با اینترنت و وای فای کار میکنن، امکانات حملات سایبری بالا رفته است. اخیراً برخی از میدانهای هوایی به دلیل رخنه اینترنتی بسته شدند که هر کدام در هر دقیقه حدود $100,000 ضرر کردند. اخیراً کارشناسان امنیتی در لابراتوار کاسپرسکی تلاش دارند تا انواع وسایل مختلف را بسازند که از حملات سایبری یا اینترنتی جلوگیری نماید. مشکل رخنه امنیتی به طور عملی توسط یک جوان 13 ساله صورت گرفت که توانست از طریق هک کردن یا رخنه اینترنتی یک درون و سیستم امنیتی شرکت بزرگ راه پیدا کند. هک کردن انواع وسایل تکنولوژی همچون تلویزیون‌های مانیتور طفل یا تبلت‌ها به سادگی می‌تواند باعث خرابکاری بزرگتر گردد. بانک تولیدات جالب تکنولوژی با اینترنت بازار بزرگ دارد، اما امنیت اینترنتی آن بیشتر برای کارشناسان نگران کننده است. در خبر دیگر از فرانسه، در نمایشگاه ویژه نواری های تکنولوژی در فرانسه، درون اطفایه از کتل 4 تایره برقی جاکت نجات 118مین رقابت خاص تکنولوژی در پاریس بود. ژاکس پیتو نوع درون بم آب را ساخته است که می تواند با کمک کمره ها در حالات مختلف برای خاموش کردن آتش سوزی استفاده گردد. این درون با گزینه جی پی اس می تواند تمام تیم اطفایه را راهنمایی کند تا برای خاموش کردن آتش بروند. جوزف کولبت مبتکر اولین اسکوتر 4 تایره برقی است که اسکوتر در روی خشت ها سنگ ها را رفته می تواند با موازنه بهتر دارد و با آن می تواند بر پله های زینه نیز بالا رفت. تایید نشده تلفن جدید شرکت اپل در صفحات مختلف نشر شده است. طبق گزارش ها شرکت اپل آیفون 11 را با گزینه اینترنت 5G و تغییر در قسمت آنتن از او قرار است سال آینده به بازار عرضه کند. قیمت و جزئیات بیشتر در عبارت تلفن نشر نشده. شرکت گوگل بعد از انتقادات شدید به خاطر تعقیب و ثبت معلومات افراد با ایجاد چند گزینه خاص در گوگل کروم برای کاربر کمک میکند تا از تعقیب یا ثبت معلومات که نمیخواهند خودداری کنند. کاربر در چند قدم میتواند گزینه تعقیبی یا تراکینگ گوگل را بسته کند تا معلومات آنها به خصوص رفت و آمد آنهای خصوصی باشد و در اپلیکیشن گوگل ثبت نشود. لومو اسم نوع ربات تعقیبی است که کارهای مختلفه برای مالک خود انجام میده. لومو با گزینه هوش مصنوعی همه دستورات شما را دنبال میکنه. در صورتی که خواسته باشین عکس و ویدیو میگیره، در حالات مختلف میتونه برای مالک خود کمک کنه. قیمت از او حدود $1,800. ویزو اسم وصلی کوچک و قوی است که با داشتن 3 کامره میتونه با زاویه 360 درجه از اطراف موتور شما تصویر را ثبت کنه. موقعی که شما در موتور نباشید، اگر موتور دیگری با شما تصادف میکنه، ویزو ویدیو را ثبت میکنه و معلومات را در اپلیکیشن ویزو به شما میفرسته. این نوع کامره خصوصی برای کمک روزمره ساخته شده است تا افراد در صورت تصادف و غیره معلومات را داشته باشند. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی جهان نو بکس‌های سفری را به نام نووی ساخته که با امکانات گزینه تکنولوژی به عنوان بکس هوشمند ساخته شده. این بکس با نشان انگشت بسته می‌شود و جی پی اس در نظر گرفته شده و هرگاه گم شود شما می‌توانید که از طریق نووی او را پیدا کنید. نووی روز وزن بکس نیز براتان نشان می‌دهد تا شما به اندازه‌ای که نیاز دارید اشیاء خود را داخل بکس جابجا کنید. در قسمت دیگر از او بطری برای چارج تلفن هم دارد. قیمت از او حدود $140 است و در ماه آگوست به بازار عرضه می‌شود. نوع عینک واقعیت مجازی با ضمیمه تبلت شامه ساخته شده که موقعی که شما بازی میکنین در این زمان شما با هوا، بوی و صداهای مختلف هم بهتر احساس میکنین. این نوع عینک واقعیت مجازی به نام فیل ریال یا واقعیت احساس کنی ساخته شده که در او با کمک سنسرها شخص میتونه واقع بازی انواع بوی و صدای ماحول بهتر احساس کنه. افرادی که روزانه زیاد کار میکنن برخی اوقات نیاز به مساژ دارن. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی نرم مساژر را به نام استریک ساخته. این وسیله که در نتیجه تحقیق کارشناسان ساخته شده بر رفع درد عضلات، استخوان و چندین نرم مساژ ساخته شده. اندازه از او برای راحت بودن دست کوچک است و با 3 درجه مختلف مساژ میده. استریک میتونه خستگی بدن را بدون از اینکه شما از کسی دیگه برین برای مساژ رفع کنه. قیمت آن حدود $109 است و در اواسط امسال به بازار عرضه میشه. مد لب یکی از چینل های یوتیوب است که هفتهوار ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد انواع تکنولوژی جدید، موتر، ربات ها و غیره پست میکنند. برخی ویدیوها در مورد استفاده تکنولوژی برای حفاظت از محیط زیست میباشد که شامل خانه های کم مصرف و سولر و غیره میشه. اسم چینل یادداشت کنید. خودتان ویدیوها رو میتونید که دنبال کنید. مد لب.
دوجو.
جیلو جان یک دونه تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر شما دوجو.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و کانال یوتیوب کاروان نیز به نشر رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های شبکه هم با ما همراه باشید. سالها فیسبوک شعار میداد که میخواهد چهار راه دیجیتال جهان باشد، ولی حالا مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک از یک دیدگاه دوستانه و متفاوت صحبت میکند که ایجاد یک اتاق دیجیتال است تا زمینه مکالمات خصوصی میان افراد و گروه ها را مساعد سازد. این شرکت در نشست سالانه انکشاف دهندگان خود در رابطه با چگونگی تغییراتی را که در حال وارد کردن آن است معلومات داد. شرح بیشتر
مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراهی دیجیتال جهانی می خواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
علاوه بر چهار راه دیجیتال ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیشه حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسئول صورت بگیرد. شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و با مرور زمان راه های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و با دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه‌های افراطی در سراسر جهان زیر انتقاد شدید قرار دارد. آقای زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می‌خواهد بر پیام‌های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می‌باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می‌خواهد اینستاگرام و مسنجر را که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می‌رود رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی خود شرکت فیسبوک قابل دید نباشد.
درباره فیسبوک مردم منفی صحبت می‌کنند، اما برای من به عنوان یک کارمند اجتماعی که با مؤسسه غیر انتفاعی کار می‌کنم، نظر من این است که شمار زیادی از مؤسسات غیر انتفاعی به تکنولوژی دسترسی ندارند تا فعالیت‌های خود را انجام دهند، اما فیسبوک آنها را قادر می‌سازد تا بدون مصرف، در حالی که پول هم ندارند، با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.
زاکربرگ همچنان می‌خواهد فیسبوک یک نیروی خوب در جهان باشد و جایی باشد که کاربران براحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش‌های اجتماعی و پیشرفت‌ها، بلکه خوبی‌های روزمره، حمایت عاطفی، فکاهی‌ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده چه در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییرات را که فیسبوک می‌خواهد وارد کند، توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا این شرکت را در کنار زدن جنجال‌ها کمک خواهد کرد یا خیر.
دیر وختونه غبار له کوچنی او زرو جوړ وی چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذره کې د شي خطرناک وي. فندې خاطر د رضاکارانو، ساينس پوهانو یو ډله چې امریکا د ساينس د نیلي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجود وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي، خلکو ته خبرداری ورکړي. د دې اړه رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربې په آزمایلو شروع کړي. هغه د خپل خوانځي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذرې آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس دلته خلک له موټر وښکته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټر ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نوی بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټي د خاریان لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنی ذرې دومره کوچنی دي چې خلک یې تنفس کوي. شیو ویکلسن د جولیان د کیمیا خون کې ده.
د دغه ضرور ډیره برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره د غزرې د دوی د ژوند یو عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بند پاتې شي نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
هنگامی که حوادث طبیعی رخ می دهد، نخستین خدمات زیربنایی که مختل می شود شبکه های ارتباطی هستند. این موضوع گروه های کمک رسان را با مشکل روبرو کرده و حتی خطر مرگ را برای آنها ایجاد می کند. اما گروهی از متشبثان با همکاری شرکت IBM راه حل را برای این مشکل یافتند. شرح بیشتر در این گزارش.
جزیره پورتوریکو در سال 2017 شاهد طوفان شدید به نام ماریا بود و این منطقه پس از دو سال هنوز هم در حال بازسازی می باشد. این طوفان شبکه های برق و مخابرات را از بین برد و آسیب دیدگان هیچ راهی برای برقراری ارتباط و خواستن کمک نداشتند. براین نویس و شماری از دوستانش تلاش کردند این مشکل را حل کنند.
It's not just that the communication we're able to execute now is
نه تنها وضعیت ارتباطات در حال حاضر به طور لازم خوب نیست، بلکه در جریان حوادث طبیعی ارتباطات مخابراتی به طور نسبی یا کامل مختل می شود و برخورد با حوادث پیچیده را به مراتب مشکل ساخته و هزینه مالی و جانی را بلند می برد.
And more costly both in terms of lives and money.
راه حل پیشنهادی آقای نوویس و دوستانش برنده رقابت شرکت IBM شد و از سوی این شرکت حمایت مالی می شود. این تیم دوره بزرگ آزمایشی پروژه اوول را در جزیره پورتوریکو به اتمام رساند.
این دستگاه کوچک مانند راوتر وایفای خانه شما یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد می کند و شما می توانید گوشی، لپتاپ و وسایل برقی دیگرتان را به آن وصل کنید.
این تیم برای آزمایش این دستگاه ها باکس‌های OWL را در چند صد متری یکدیگر قرار دادند تا یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد کنند. حتی اگر شبکه‌های مخابراتی از فعالیت باز مانده باشد، می توانند تمام این جزیره را تحت پوشش قرار دهند.
اساساً این روش جمع‌آوری اطلاعات زیاد در مورد یک حادثه است. شما درباره هرج و مرجی که در جریان طوفان شدید درجه 5 رخ می‌دهد و اطلاعات غلط فراگیر می‌شود فکر کنید. بنان ثبت کردن مقدار زیاد اطلاعات با دست در کامپیوتر توسط تیم‌های کمک رسان، مقامات دولتی و افراد ملکی در ساحه تصویر روشن را از جریان عملیات ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد چه جریان دارد.
هر کسی می تواند با استفاده از کامپیوتر و گوشی همراه خود با شبکه وصل شود و برای کمک تماس گیرد و گروه های کمک رسان حالت اضطراری می توانند منابع و افراد خود را در ساحه فاجعه تعقیب کنند. هر دستگاه اوول به قدر کافی چارج دارد. مدت یک هفته دوام می آورد. اما آقای نوویس می گوید که به سادگی می توان یک دستگاه چارج آفتابی را روی آن نصب کرد تا همیشه فعال باشد و یا این که می توان حتی قبل از واقع شدن فاجعه آنها را جابجا کرد.
این دستگاه ها برای جابجا شدن در ساحه آماده هستند. با این حال ما با این عقیده هستیم که جابجا کردن آنها از پیش بسیار مفید است. قیاسی که دوست دارم به کار برم این است. در حال حاضر از لپتاپ مک خود استفاده می کنم. اگر لین برق آن را بیرون بکشم کامپیوترم خاموش نمی شود و بلافاصله برق را از بطری می گیرد. این دستگاه ها نیز می تواند به حیث یک شبکه اضافی وجود داشته باشد.
این تیم در نظر دارد تا ختم سال 4 دور آزمایشی دیگر را نیز در ساحه عملی کند.
دی مجازی واقعیت تکنولوژی خبر مختق وکرد او پر لمرو که دی گیم پر صنعت او دی تکنولوژی پر نندرتونونو که خوزالی ده خو دیر جری خبر شورت لاسه ورکرد اوس دی چین پر جنوب ختیز که دیو خار چارواکو لدگه تکنولوژی سخه پر گرده رستو یو مجازی تفکیهی فارد وکرد نمکرسیل ریکورد
پر مجازی نری که یو رولر کوستر یا هوایی ترنداسی خاری یوازې په یوه میخانیکی څنګهلې یو څوکۍ او د وی آر یا مجازي واقعیت یو جوړه آینه کې د چین د نانچنګ په ښار کې د تفریحي پارک په بشپړ توګه په ډیجیټلی سرګرمیو اتکا کوي.
که چیرې دوه حقیقي او مجازي تفریحي پارکونه سره مقایسه کړو، حقیقي پارک ډیر لوی وي او جوړول یې وخت غواړي. د وی آر په ټکنالوژي چلیدونکي دغه پارکونه د حقیقي تفریحي پارکونو تجربه کاپی کولای شي. د مثال په توګه دغه هوایی ترین ډیر خوندي او کوچنی دی او له دودیزو پارکونو څخه په مقایسوي شکل ښه دی.
پارک د وی آر د ټکنالوژي څخه د هوایی ترین او ویډیو گیمونو لپاره کار اخلي.
په راتلونکي کې به دغه ټکنالوژي ښه کار ورکړي. تجربه کوونکي ته بالکل واقعي حس ورکوي. د ډېرې لوړې سویې ټکنالوژي ده. دا لومړی ځل دی چې ما تجربه کړه او ډېره ښه وه.
د پارک چارواکي غواړي چې پر اتلونکو ټکنالوژي او پنګونه وکي او هیلمندي چې د وی آر په ټکنالوژي د خلکو لیوالتیا وساتي، ځکه دغه ټکنالوژي لا تر اوسه هم نسبتا نوې ده. د وی آر ټکنالوژي څو کاله مخکې په ډیر زرق برق معرفي شوه، خو تر اوسه ډیره نه ده عامه شوې.
د مجازي واقعیت په ټکنالوژي سره غواړو چې د واقعیت حدود مات کړو او له واقعیت ورهاخوا شیان تجربه کړو. خو په حقیقت کې د وی آر کومه ټکنالوژي چې موږ اوس ورڅخه ګټه اخلو ډېرې نیمګړتیاوې لري. د مثال په توګه موږ په خپله بصري تجربه کې تیر واقعیت مات کړی، خو لا تر اوسه هم د فزیکي عکس العمل تشه موجوده ده.
په دې معنی چې موږ خپل ماحول وینو خو احساس کولی نه شو، چې دغه محدودیت په نور برخو کې له دغه ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه محدودوي. د وز لپاره د ګټه اخیستو یو عمده برخه یې د پیلوټانو مسلکي روزنه ده. د بوینګ د شرکت د مجازي واقعیت په دې مرکز کې یو حقیقي ماشین د بیرونی مجازي نړۍ سره یو ځای شوی. د ټکنالوژي ته د لمسی واقعي حس ورکولو لپاره نور انکشافي کار ته هم ضرورت دی.
د نړۍ په کچا ډېر کارګدان ژوند په افریقا کې ژوند کوي او د دغو ژوو د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېږي او ډېری وخت کامیاب نه وي. اوس د دغې ستونزې د حل لپاره له پرمختللې ټکنالوژۍ ګټه اخیستل کېږي او کیدای شي ښې پایلې ولري. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د افریقا د لوی وچې وحشي ژوي چې د سیلانیانو د ورتګ له امله ورڅخه ښه عاید ترلاسه کېږي د غیر قانوني ښکاریانو لخوا تهدیدېږي. د هوایي نظارت، پیاده ګزمو او برقي موانعو باوجود د جنوبي افریقا د وحشي ژوو خوندي پارکونو ته ښکاریان ورننوزي او ښکار کوي. خو د مملنګا په خوندي پارک کې چې د کروګر ملي پارک ته نږدې پروت دی دغه کار نشي کولی، ځکه په دغه پارک کې د خلکو او احتمالي ښکاریانو د حرکت د تعقیب لپاره د ټکنالوژۍ ګټه اخیستل کېږي. دلته امنیتي کمرو، د لری واټن حرارتي کمرو، سنسرونو او وای فای شبکې څخه په ګټه اخیستو د سیسکو او ډیمنشن ډیټا شرکتونو د کنیکټډ کنزرویشن په نامه یو امتحاني پروژه پلې کړه چې هدف یې د کارګدان ژوو ساتل دي.
د غیر قانوني ښکار د بندولو لپاره شدید ضرورت موجود و. موږ د خپلې ټکنالوژۍ او ډیزاین د متخصصینو په مالتیا چاپیریال د نظر تیر کړ. د دواړو شرکتونو ډیزاینرانو د حل یو لاره پیدا او عملی کړه او ښه نتیجه ورکړه. په تیر بیا زموږ د فعالیت په پیل یعنی 2014 کال کې ډیره کامیابه وه. موږ غیر قانوني ښکار 8% راټیټ کړ او د 2018 کال د جنوري د میاشتې نه تر ننه پورې یو کارګدان هم نه ده ښکار شوی.
له بیلابیلو کمرو او سنسرونو څخه معلومات د کنټرول په مرکزی خونه کې په څلور ساعته باندې راټولېږي او د پیښې په صورت کې د ساتونکو اقدام چې په خوا یې 10 دقیقې وخت نیوه اوس 2 دقیقو ته راټیټ شوی.
اوس په ډېر هغه سیمو چې په خوا مو نظارت نه درلود نظارت لرو. تاسو د سرک څخه د تیرېدو په وخت خپل پل پټولای شئ خو د کمرې په مخ کې یې نشئ کولای. په دې توګه موږ ته د دې وړتیا راکوي چې ښکاریان ووینو او له هغه وروسته خپل پرسونل وروستو او مداخله وکړو.
د کنیکټډ کنزرویشن په نامه د پارکونو خوندي سیستم طرحان غواړي چې له دغه سیستم څخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کار واخیستل شي او د خطر سره مخ ژوو د غیر قانوني ښکار کچه ورباندې راټیټه شي.
په افریقا کې د کارګدان، فیلانو، زمریو او پنګولین په څیر ژوو د ژغورلو د تجربې څخه د ښې نتیجې لاخیستو وروسته موږ ته د هند هم دوه غوښتنې رارسېدلې دي چې د پړانګانو د وسېدو دوه سیمې خوندو کړو. همدارنګه غواړو چې د آسیا په نورو برخو کې هم پړانګان وژغورو. غواړو د نیوزیلند په څیر سیمو کې نهنګان او نور سمندري ژوي او په جنوبي امریکا کې د جګوار په نامه سیمه ایز پړانګان او غرني زمری وژغورو.
د دغه پروژې هدف دا دی چې د حیواناتو د اوسېدو له سیمې خوندي مجازي دیوالونه راتاو کړي او حیواناتو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه یې په محوطه کې ژوند او حرکت وکړي.
دا د دې اونۍ کاروان هیله چې د خپرونې ټول مطالب مو پخ شوي دي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم د خپرونې د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. تل لمشتقات شي. تر بیا الله.
سکسی میں پاکستان میں مقیم افغانوں اور تجارت پر پاکستان کے اقدامات، افغانستان میں طالبان حکومت سے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔
پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری آپریشن کسی مخصوص نیشنلٹی کے خلاف نہیں ہے۔ دو دن پہلے اسلام آباد نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں تارکین وطن کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ان تارکین وطن میں پاکستان کے مطابق 17 لاکھ افغان بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع ملا یعقوب نے جمعرات کو کابل میں تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اس فیصلے کو بربریت اور ناقابل برداشت سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان اور افغانستان میں تناؤ بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے، اس لیے مہاجرین اور تاجر اپنے وطن واپس آ کر یہاں سرمایہ کاری کریں۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی پاکستان کی طرف سے 10% پروسیسنگ فی عائد کی گئی ہے۔ کیا ان اقدامات کے نتیجے میں کابل میں طالبان حکومت اور پاکستان کے تعلقات جو دہشت گردی کے ایشو پر پہلے سے ہی تناؤ کا شکار تھے مزید بگڑ سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات میں پاکستان سے افغان باشندوں کی واپسی اور آبادکاری ممکن نظر نہیں آتی۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر سابق سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کی واپسی ہو سکے۔
حکومت کا افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے کی تنبیہ، یہ کیا بتاتا ہے؟
پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ جب افغانستان میں حالات میں بہتری آئے تو افغان مہاجرین اپنے ملک میں جا کر باعزت طور پر سیٹل ہوں، لیکن اس وقت چونکہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکے ہیں اور جو ان حالات میں ان مہاجرین کا جانا وہاں پر سیٹل ہونا پریکٹیکلی ممکن نظر نہیں آتا، تو جہاں تک یہ اصولی طور پہ پاکستان کا موقف ہے وہ اصول کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیا ہماری گورنمنٹس کی یہ کیپیسٹی ہیں، پروونشل گورنمنٹس بھی انوالو ہوں گی اس میں، فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہوگی کہ ان کو بھیج سکیں، کیا افغان گورنمنٹ یا افغانستان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ ان کو ریسیو کر سکے، سیٹل کر سکے، اور اگر یہ نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے پھر اثرات، اس کی امپلیکیشنز بہت منفی ہوں گی افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور افغانستان اور پاکستان کے باہمی ریلیشنز کے لیے بھی۔
تو حکومت نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ کیا یہ کوئی دباؤ کی حکمت عملی ہے؟
چونکہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ میں جو پاکستان کی یہ ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں کہ جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں پروگرس کی جائے، جس میں TTP اور سیکیورٹی ایشوز سر فہرست ہیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کے پی کے میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ٹیررزم کے, جس میرا خیال ہے کہ پریشر کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال اس کو پھر اگر پریشر کی حد تک بھی ہے تو پبلک ڈومین میں لانے کی بجائے ہمیں ایسے میز لینے چاہیے جو ان اور خاص طور پہ ان کی حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے, جس کے ذریعے ایک مربوط پلان کے تحت ان کو بھیجا جا سکے.
طالبان نے کوئی یقین دکھانی کروا رکھی تھی پاکستان کو کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات لیں گے؟
جو ٹاکس ہوئی تھی پاکستان کی اور ٹی ٹی پی کی, ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا تھا کیونکہ ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز ایسی تھیں جو پاکستان کی ریاست پوری نہیں کر سکتی تھی. جب تک ہم افغانستان کی اس موجودہ حکومت کے ساتھ ایک بڑے ڈائیلاگ میں نہیں جائیں گے, گو کہ وہ ریکگنائز نہیں ہے حکومت, لیکن ہمیں ایک ایسے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں ہم ان تمام ایشوز کو, سیکیورٹی کے ایشوز اور ٹی ٹی پی کے ایشوز ہمارے لیے اہم ہیں, تجارت اور اقتصادی تعاون دونوں کے لیے اہم ہیں, اور افغان ریفیوجیز کا یہاں پہ رہنا اور ان کی واپسی ایک سموتھ طریقے سے ہو وہ ان کے لیے اہم ہے, افغانستان کے لیے اور ہمارے لیے بھی اہم ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ گزشتہ حکومت اور فوجی قیادت کی ٹی ٹی پی کو قومی دھارے میں لانے کی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے؟
میرا خیال ہے یہ ایک لارجر ایشو ہے. ٹی ٹی پی گزشتہ 10-12 سال سے بارڈر ایریاز میں کاروائیوں میں ملوث ہے. ان کے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کی سپورٹ موجود ہے یا ان کے ایلیمنٹس موجود ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلاگ کا چیپٹر تو شاید اب پریکٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکلی نہیں ہوگا, لیکن ہمیں افغان انٹرم گورنمنٹ چونکہ وہاں پہ افغانستان کو کنٹرول کر رہی ہے, افغانستان میں ان کی حکومت ہے, سارے انسٹیٹیوشنز ان کے انڈر ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ بات چیت سیریسلی کرنی چاہیے, لیکن اس میں بات چیت میں جب تک ہم ایک ریلیشن کو وائڈن نہیں کریں گے اس وقت تک شاید ہم کوئی ریلیشنز نہ کوئی ریزلٹس نہ لے سکیں.
آج تو افغان وزیر دفاع نے پاکستان کی جو پالیسی ہے افغان شہریوں کے والے اس کے اوپر کافی سخت رد عمل دیا ہے.
سخت سٹیٹمنٹس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ انگیج, چونکہ ہماری انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ریفیوجیز کا معاملہ بھی, ریفیوجیز کی ریٹرن کا معاملہ بھی ایک مربوط طریقے سے ایک شیڈیول کے تحت طے کیا جائے. جو ٹائم لائن بھی دی گئی ہے کہ 1 نومبر تک کا موقع دیا گیا, میرا خیال ہے بڑی ٹائٹ ٹائم لائن ہے اور شاید اس میں کوئی ریویژن کی بھی گنجائش ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں اپنی لارجر ریلیشن شپ کو, کیونکہ ہمارے جو وی این ہے وہ ٹریڈ ٹرانزٹ اکنامک کنیکٹیویٹی تھرو افغانستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور پھر آگے دوسرے دیگر ممالک کے ساتھ یوریشیا تک, وہ ہمارے جیو اکنامک اسٹریٹجی کا حصہ ہے.
پاکستان کا کہنا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ افغان باشندے یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جنہیں ملک بدر کر دیا جائے گا. اصل تعداد اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے. ملک میں کتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں اور کیا ان کی درست تعداد کا اندازہ لگانا ممکن ہے اور انہیں ملک بدر کرنا کتنا قابل عمل ہے؟ جانتے ہیں محمد ثاقب سے.
پاکستان کی حکومت نے ملک میں بسنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم یہ باشندے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر سے کسی بھی ملک بالخصوص افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کوئی پرمٹ قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسے تمام افراد کو ویزا لینے کے بعد ہی ملک میں داخلے کی اجازت ملے گی. آفیشلز کا خیال ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ملک میں دہشت گردی کی فنڈنگ, ان کی سہولت کاری اور افرادی قوت فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں. ان الزامات کے ثبوت کے طور پر گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جوب, ہنگو, مسلم باغ, پشاور اور کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن میں حکام کے مطابق افغان باشندے ملوث ہیں. گورنمنٹ کے پلان کے مطابق سب سے پہلے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ان افراد کو ملک بدر کیا جائے گا جن کے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہیں. پھر دوسرے مرحلے میں افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے پاس پی او آر یعنی پروف آف ریزیڈنس کارڈ موجود ہیں. لیکن کیا پاکستان کے لیے ان اعلانات پر عمل درآمد کرانا آسان ہوگا؟ اسے سمجھنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان افراد سے متعلق جن کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں اس وقت 13,80,000 ایسے افراد مقیم ہیں جو پناہ گزین ہیں, ان کے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں یا پھر انہوں نے پاکستان میں اسائلم کے لیے اپلائی کر رکھا ہے. اقوام متحدہ ہی کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے خواتین اور بچوں کی تعداد 72% ہے. ان میں تقریباً 13,20,000 افغان باشندے ہیں جنہیں یہاں رہنے کے لیے پی او آر ایشو تو کیا گیا لیکن ان کی اکثریت نے اسے رینیو نہیں کروایا. ان افغان باشندوں میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جنہوں نے 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان نقل مکانی کی. اسی طرح ملک میں 12,000 سے زائد ایسے رجسٹرڈ افراد مقیم ہیں جنہیں پناہ گزین کہا جاتا ہے. ان میں افغان شہریوں کے علاوہ صومالیہ, یمن, شام, ایران اور میانمار سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. اس میں ایک کیٹیگری اور بھی ہے اور وہ ہے اسائلم سیکرز کی. پاکستان میں 48,000 افغان شہریوں کے علاوہ یمن, میانمار, صومالیہ, شام اور چین سے تعلق رکھنے والے افراد نے یہاں پناہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے. یہ تو وہ افراد ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا موجود ہے, لیکن ایسے افراد بھی لاکھوں میں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں یا پھر انہوں نے مقامی حکام کی ملی بھگت سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک بنوا لیا ہے اور اب وہ پاکستانی شہری ہونے کے دعوے دار ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں ایسے افراد مقیم ہیں جو 1971 کے بعد سابقہ مشرقی پاکستان, انڈین اسٹیٹ بہار اور میانمار سے پاکستان آئے اور یہیں رہائش اختیار کر لی, لیکن ان کے اور ان کے بچوں کے پاس اب کوئی شناختی دستاویزات موجود نہیں جس سے وہ خود کو پاکستانی شہری ثابت کر سکے. حکومت اپنی رپورٹس بتاتی ہیں کہ لگ بھگ 30,00,000 افراد ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. واپس آتے ہیں حکومتی اعلان پر. اس معاملے پر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایک ماہ سے بھی کم عرصے کے دوران ملک میں تمام غیر قانونی مقیم افراد کی نشاندہی اور انہیں ملک بدر کرنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان میں ماضی کی حکومتیں بھی ایسے اعلانات کرتی آئی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں رکاوٹ پناہ گزین سے متعلق وہ انٹرنیشنل لاز بھی ہیں جن پر عمل درآمد کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو کیا اس بار پاکستان کی نگراں حکومت اپنے اس اعلان پر عمل درآمد کرا سکے گی؟ اور ایک اور اہم سوال یہ کہ کیا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک بدر کرنے سے پاکستان واقعی محفوظ ہو جائے گا؟
پاکستان کی طرف سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے آنے والے سامان پر 10% پروسیسنگ فیس عائد کرنے پر دونوں طرف کے تاجروں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تاجروں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جلد بازی کے اس فیصلے سے دو طرفہ تجارت اور تعلقات پر منفی اثر پڑے گا.
افغان تاجروں اور پاکستان میں ٹرانزٹ کے کاروبار سے وابستہ لوگوں نے پاکستان کے لیے افغان ٹرانزٹ پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنے کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں نے 2010 میں اس ٹرانزٹ معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی صرف دونوں حکومتوں کی رضامندی سے ہوگی, لیکن پاکستان نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اضافی ٹیکس لگائے جو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر عبدالغنی اچکزئی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر ہر ماہ پاکستان اربوں روپے کے منافع سے محروم ہوگا.
تقریباً 10,000 کنٹینرز تورخم, غلام خان اور چمن بارڈرز کے ذریعے افغانستان جاتے ہیں کسٹم سے, تو ایک کنٹینر کا 2,50,000 روپے کرایہ دیا جاتا ہے جو تقریباً 2.5 روپے بنتے ہیں. پھر اس میں ٹرانسپورٹیشن اور کلیئرنگ کے اخراجات بھی ملا لیں تو یہ 8 روپے بنتے ہیں اور پاکستان اس سے محروم ہو جائے گا.
حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان ٹرانزٹ میں سامان پاکستان واپس سمگل کیا جا رہا ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان نے 3 اکتوبر کو ایک نوٹس جاری کیا اور کراچی بندرگاہ پر افغان ٹرانزٹ میں آنے والی مختلف اشیاء پر 10% ٹیکس عائد کیا. افغان تاجروں کا کہنا تھا کہ کراچی بندرگاہ پر اب بھی بحری جہازوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز موجود ہیں جنہیں واپس کرنا بہت مشکل ہے. افغان ٹرانزٹ پاکستانی ڈرائیورز کے لیے بھی روزگار کا ذریعہ ہے. ٹرانزٹ کے بند ہونے کا خطرہ انہیں بھی پریشان کر رہا ہے.
جب ٹرانزٹ بند ہو گئے تو ہم لاہور کا سفر کیسے کریں گے؟ پہلے ہم مہینے میں 3 چکر لگاتے تھے, لیکن اب ہم لاہور کا 1 چکر مہینے میں لگا سکیں گے. پھر گاڑی کھڑی کر دیں گے. اگر خرچے پورے نہیں ہوں گے تو ڈرائیور, ٹرک کے مالک اور کلینرز سب شکایت کرتے رہیں گے.
پاکستان سے افغان ٹرانزٹ پر ان نئے ٹیکسوں کے نفاذ کے بعد پاکستانی تاجروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے رد عمل کے طور پر پاکستان سے آنے والی اشیاء پر ٹیکس لگایا تو تجارت بھی بند ہو سکتی ہے اور پاکستان اور وسط ایشیائی ممالک کے درمیان موجودہ تجارتی معاہدوں کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. نعمت اللہ سرحدی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
مختلف ماہرین کا ماننا ہے کہ افغان تارکین وطن کو نکالنے کا فیصلہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بد اعتمادی کا نتیجہ ہے اور انہیں ملک بدر کرنا آسان کام نہیں ہے، اسے بات چیت اور بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت تھی۔
حکومت پاکستان کا تو یہ ہے کہ اس کا سیکیورٹی سے تعلق ہے، ممکن ہے کہ ایک کسی حد تک سیکیورٹی کا معاملہ ہو، لیکن میری نظر میں جو پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے پاکستانی طالبان کے حملوں میں اضافے کے بعد، تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔
اچانک جو فیصلہ کیا گیا، بالکل اچانک ہی فیصلہ ہوا کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا تھا بہت پہلے سے کہ آپ نے ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ ریفیوجیز تاریخ کو چلے جائیں گے، وہ خیر چینج ہوتی رہتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد افغانیوں کی آئی ہے جو کہ ایک تو پہلے رہ رہے ہیں جن کے پاس میں خیال ریفیوجی کارڈ بھی ہوں گے، اور اس میں لیکن اب جو آئے ہیں تو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بارڈر تو کھول دیے تھے سارے کے سارے، وہ خود بخود تو نہیں آ گئے، لیکن آپ نے جب ایک حد تک وہ ان کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا، اب اتنی بڑی تعداد میں اتنا آسان نہیں ہوگا بھیجنا۔
یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ اگر آپ کا طالبان سے کسی بھی مسئلے پہ مشکل ہو تو اس کا مہاجرین پہ یا افغانوں پہ جو یہاں پر غیر قانونی رہ رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو انگیج کریں، روزانہ ہم یہی کہتے ہیں، لیکن میری جو معلومات ہے اس معاملے پہ پاکستان نے طالبان حکومت کے ساتھ بالکل بھی وہ نہیں، اس لیے ان کا آج جو رد عمل آیا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا وہ بڑا سخت ہے، اس نے کہا کہ یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور اپنے اس پہ پالیسی پہ نظر ثانی کرے۔ تو میرے خیال میں میری نظر میں یہ فیصلہ جس طریقے سے اعلان ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔
میرا خیال یہ تھا کہ جو ہے اگر آپ کو کرنا بھی تھا تو بہت طریقے سے ایک سسٹمیٹکلی کرتے، ایک اور بھی لمبا عرصہ کر کے جو ہے ان پہ بات چیت کرتے کہ تو وہ ایک حد تک استعمال، ابھی جو ہے جو میرا خیال خاص طور پہ نی جرک ریئیکشن مجھے لگتا ہے، یہ نی جرک ریئیکشن اس لیے بھی ہے کہ جو پچھلے چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ زوب میں، کیلاسا فلہ وغیرہ میں، وہاں پہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان بھی نیشنل پائے گئے۔
جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیروریزم میں انوالو ہے کتنے ہیں، اگر انہوں نے خود کہے کہ 11 لاکھ غیر قانونی افغان ہیں جن کو نکالنا ہے، تو کتنے دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے، اور جرائم میں کتنے ملوث ہیں؟ تو ان کے پاس میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک فارملی کوئی ڈیٹا ریلیز ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ اگر آپ کا طالبان سے کسی بھی مسئلے پہ مشکل ہو تو اس کا مہاجرین پہ یا افغانوں پہ جو یہاں پر غیر قانونی رہ رہے ہیں، اس میں میرے خیال میں اثر نہیں ہونا چاہیے۔
کراچی میں افغان کونسل جنرل عبدالجبار اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عبدالجبار، آپ کی بات ہو رہی ہوگی پاکستانی حکام سے، کیا کہنا ہے ان کا اس فیصلے کے بارے میں؟ کیا کسی طرح کا تعاون مل رہا ہے آپ کو پاکستانی حکام کی طرف سے؟
گورنر سے ہم نے ملاقات بھی کیا، اسی طرح ان کے جو چیف منسٹری سے اور پولیس کے جو آئی جی سے رابطہ ہوا، اور ان سے لیٹر بھی لکھا گیا کہ یہاں جو افغانوں کے اوپر جو نا جو حالات شروع ہوئی ہے، تو اعلان تو یہ ہو رہا ہے کہ جو قانونی افغان غیر قانونی لوگ ہیں اس کو ہم اریسٹ کر کے اور اس کو ہم بھیج رہے ہیں، ڈپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں بہت سے لوگوں کو پکڑا جس کے پاس قانونی دستاویزات ہیں، ان کے پاس پی او آر کارڈ، اے سی سی کارڈ ہے، تو اس کو بھی پکڑا ہے، اس کو بھی ایف آئی آر درج کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو ابھی بھی یہاں جو ہے نا کراچی میں جو لوگ قانونی دستاویزات رکھتا ہے وہ بہت پریشان ہے، وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ جو آپ کو بہتر معلوم ہے، یہ سارے غریب لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ، یہ اپنی مزدوری کے لیے جاتا ہے جو اپنے گھر چلانے کے لیے، تو اپنے گھروں میں محصور ہے۔ جب یہ نکلتا ہے پولیس جو ہے نا راستے پہ کھڑے ہوتا ہے، ان کو پکڑتا ہے، اس سے پیسے مانگتا ہے، اگر پیسے دے دی تو چھوڑ دیتا ہے، پیسے نہ دینے کی صورت میں جو ہے نا اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر اس کو جیل بھیج دیتا ہے۔ تو یہ بہت ایک بڑی مشکل بنایا ہوا ہے.
ایک چیز کسی بھی طرح کی کوئی مشاورت کی گئی تھی اس فیصلے سے پہلے؟ پاکستان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی اس سے پہلے؟
نہیں, کوئی نہ ڈیمانڈ بھی نہیں رکھا گیا, کوئی مشاورت بھی نہیں ہوا. ایک دم انہوں نے جو اناؤنس کیا تو یہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کہہ رہے کہ مثال کے طور پر 17 لاکھ یا 16 لاکھ غیر قانونی لوگ پاکستان میں ہیں, وہ ایک مہینے کے اندر اندر کیسے نکل سکتا ہے؟ تو آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ایک معمولی واقعہ جب ہو جاتا ہے ایک گورنمنٹ جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے سالوں لگاتا ہے. تو جب اتنی بڑی تعداد میں افغانیوں کو آپ ایک مہینے میں نکالیں گے, یہ کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کو ٹائم دینا چاہیے, کم سے کم 1 سال ٹائم دینا چاہیے. اگر بالکل بہت ان کے لیے مشکل ہے, کم سے کم 6 مہینہ 8 مہینہ ٹائم دے دے, یہ اپنا سیٹ اپ کر کے نکل سکے. اور دوسری بات ہے کہ یہاں سے جب افغانی ابھی تو جا رہا ہے, جو غیر قانونی وہ بالکل جا رہا ہے, وہ تو اس کو جو ہے نا یہ بارڈروں میں مشکلات پیش آتا ہے. چمن بارڈر, ترخم بارڈر میں جو ہے اس کو مشکلات پیش آتا ہے, ان سے پوچھ گچھ کیا جاتا ہے, ان سے جو ہے پیسے مانگا جاتا ہے. تو یہ ہر طرف سے جو ہے نا ادھر افغانیوں کو بر جو ہے نا مشکلات انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے.
جو آپ کے پاس نمبرز کیا ہیں؟ پاکستان تو کہتا ہے تقریباً 17 لاکھ افغان باشندے جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی رف ایسٹیمیٹ ہے اس حوالے سے, اور کتنے لوگ پاکستان میں کراچی والے زون میں ہیں یا صدرن سائڈ پہ ہیں, اور کتنے جو ہیں وہ پشاور والی سائڈ پہ ہیں؟
کراچی سن میں جتنا غیر قانونی افغان یہاں ہے, میرے معلومات کے مطابق یہ 2.5 لاکھ تک ہے. تو ابھی جو ہے نا یہ چند دنوں میں ان میں سے کافی لوگ تقریباً ہزاروں کی تعداد چلا گیا, مجموعی جو ہے 1 لاکھ سے اوپر لوگ یہ جا چکے ہیں. ابھی بھی جانے میں جو ہے نا کافی تیزی ہو گیا ہے, لوگ جا رہے ہیں کیونکہ جو پولیس کے جو اذیت و آزار ہے ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اگر ان کے لیے جو بارڈر کو بھی کھول کے رکھ دے, اس کو پریشان نہ کرے, یہ خود چلا جائے گا.
میں کیا سوچ ہے اس وقت, کوئی فریق لچک دکھا رہا ہے کیا؟ اسے انسانی مسئلے کی طرح حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب کو بیٹھنا چاہیے, اس مسئلہ کو حل کرنا چاہیے, اور اس میں جو ہے نا ملل متحد کو بھی انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ افغانوں کا اکثر مسائل میں یا مہاجرین کے مسائل میں وہ اس کا توجہ ہوتے رہتے ہیں. تو خاص کر ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نا, یہ سارے لوگ جو پریشان ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, خواتین بھی پریشان ہیں, معمر لوگ بھی پریشان ہیں. اگر اس کو یہ دلیل بنایا جائے کہ ان میں دہشت گردی ہے یا ان میں کچھ ایسا غلط لوگ ہے, تو اب یہ اس کو تو چاہیے کہ وہی لوگوں کو پکڑے, اسی لوگوں کو اگر سزا دے دے. اصول یعنی حکومت کا اصول یہی ہوتا ہے نا, جو مجرم کو پکڑ کر اس کو سزا دے دے, ان میں سے جو ہے نا دوسروں کے لیے عبرت بنے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے اندر ایک مجرم دیکھ لیں اور سارے لوگوں کو جو ہے نا اس کو مجرم کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دیا جائے. اس سے جو ہے نا بدظنی بھی پیدا ہوتا ہے, تعلقات میں بھی خرابی آ جاتا ہے, اور غلط میسج بھی جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا افغانوں کو 40 سال سے مہمان نوازی کر رہا ہے, یہ تو بالکل ہم مان رہے, تو اچھی خدمت کر رہا ہے پاکستان نے, مطلب جگہ دیا, لیکن ابھی یہ ساری خدمت کو جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے کیوں خراب کر رہا ہے؟ ابھی جب
ایک چیز آپ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان افغان شہریوں کو جنہیں واپس جانا پڑ رہا ہے؟ اور کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے جن سے ہماری مختلف پینلز پہ, مختلف فورمز پہ بات جو ہو رہی ہے, وہ جانا نہیں چاہ رہے, تو دونوں میں ایک جو رہنا چاہ رہے ہیں ان کو کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور جو جا رہے ہیں ان کو آپ کیسے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
جو جا رہا ہے ابھی, جس طرح پہلے بھی یہاں غیر قانونی لوگوں کو پکڑا گیا تھا, خصوصاً جو سندھ ایالات میں انہوں نے جیل میں ڈالا گیا تھا تقریباً 3,000 کے لگ بھگ لوگوں کو, ہم نے جو ہے نا کوشش کر کے اپنے خرچے پر تقریباً 2,670 لوگوں کو تو ہم نے رہا کیا, ہم نے وکیل کر رکھا ہے, وہ اس کو ہم نے چھڑوا کر جو ہے نا گاڑی کا بندوبست کیا, اور ان کا جو اخراجات کا بندوبست کر کے ہم نے بارڈر کراس کرایا ہے. یعنی جو ابھی جو باقی لوگوں کو اس نے جو جیل میں ڈالا ہے, اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری ہے کہ یہ جلد سے جلد رہا ہو کر جو ہے نا ڈپورٹ ہو جائے. اور باقی جو تو ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ جو جس کے پاس قانونی دستاویزات ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے.
جو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ تارکین وطن ہے, غیر قانونی تارکین وطن خاص طور پہ, وہ اسمگلنگ میں یا سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے انوالو ہیں, اس الزام کو کیسے آپ جواب دیں گے؟
یہ اب دیکھیں, میں تو بار بار کہہ چکا ہوں, اگر بالفرض کوئی اگر ایسا کام میں انوال ہے تو اس کو کیوں سزا نہیں دیا جاتا ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے, اس کو جو نا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے, میڈیا میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ تو اس کے بارے میں ابھی جو سندھ کی جیل میں جو نا 94 بچے بھی یہاں قیدی ہے, وہ اس کی عمر جو نا 10 سے اب لے کے 15 تک ہے, 8 کے بچے بھی اس میں شامل ہے. اب یہ کون سا اسمگلر کیا, کون سا چرس لے آیا, کون سا پوڈر لے آیا, کہاں سے لے آیا؟ اور باقی جو ہے نا افغانستان میں آپ کو بہتر معلوم ہے کہ پوز کا کاشت کا عمل 100% ختم کر رکھا ہے وہاں, الحمدللہ یہ ایسے چیز کہ لوگ ابھی وہاں سے اسمگلر کرے. تو اگر کوئی اس کام میں ملوث ہے, میں نے بار بار بتایا.
بہت شکریہ آپ کا, آپ کا پرسپیکٹو ہم لینا چاہ رہے تھے, وہ ہم تک پہنچا. ناظرین یہیں پہ آج کا ویو 360 ختم کرتے ہیں. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بڑے میں